حمل وروسته پیدا شوی په دې خبره کو او دغه راس آیا د داعش پر ضد مبارزه باید افغانستان باندې هم اغیز ولري او کنه فقط د اروپا د خوندیتوب لپاره باید دا مبارزه وشي. ډېر زیاته مننه اوس له سفی الله ستانکزي څخه د افغانستان خبرونه اورو، ورپسې احمد تکل د نړۍ خبرونه وړاندې کوي.
د خبرونو سرټکی، د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن قزاقستان ته ځي څو هلته په یو لړ مهمو اقتصادي او سیاسي مسایلو بحث وکړي. د بدخشان امنیتي چارواکي وایي چې افغان فوجیان د یمګان ولسوالۍ له مرکزه شاتک تاړ شوي دي، او د مالی وزارت وایي چې دوه کارکوونکي د رشوت اخیستلو په تور نیول شوي. پوره خبرونه. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن قزاقستان ته ځي څو هلته په یو لړ مهمو اقتصادي او سیاسي مسایلو بحث وکړي. د جمهور رئیس مرستیال ویان سید ظفر هاشمی ازادي راډیو ته ویل چې ولسمشر غنی به په دغه سفر کې دوه اقتصادي او یو سیاسي تړون چې تمرکز یې په حکومت ولې دی له قزاقي چارواکو سره لاسلیک کړي. تمه د ولسمشر اشرف غنی د قزاقستان له جمهور رئیس نور سلطان نظربایف او صدر اعظم سره وګوري او بیا په مرکز استانه کې د پوهنتون محصلانو ته وینا وکړي. د بدخشان امنیتي چارواکي وایي چې افغان ځواکونو د یمګان ولسوالۍ له مرکز او بازار نه تکتیکي شاته کړی دی. د بدخشان امنی قمندانۍ د امنیت امیر سخیدت حیدری نن د خبره ازادي راډیو ته وکړه او وی ویل چې د ولسوالۍ په شاوخوا سیمو کې جګړه روانه ده او هوایي ځواکونه ورسېدلې خو د خرابې هوا له امله یې عملیات نه دي پیل کړي. د ښاغلي حیدری په خبره وسلوالو مخالفینو تیره ورځ په دې ولسوالۍ حمله کړې وه چې په نتیجه کې لس وسلوال مخالفین او درې افغان پوځیان چې پکې د یمګان د امنیت مدیر هم شامل دی وژل شوي دي. طالبانو ادعا کړې چې دا ولسوالۍ نیولې ده. دوه ور مخکې هم وسلوالو طالبانو یمګان ولسوالۍ نیولې وه. د مالی وزارت وایي چې د عوایدو د برخې دوه کارکوونکي د رشوت اخیستلو په تور نیولي او لوی څارنوالۍ ته معرفي کړي دي. دغه وزارت مطبوعاتي دفتر نن په یو بیان کې ویلي چې دا کسان د رشوت غوښتلو پر وخت د اړوندو څارونکو لخوا نیول شوي او څېړنې ترې روانې دي. په بیان کې دا هم راغلي چې مالی وزارت په عوایدو او ګمرکاتو کې د اداري فساد د له منځه وړلو په هدف خپلې هڅې زیاتې کړې او په دې برخه کې له هر ډول قانون ماتونکو سره کلک چلند کوي. او وروستۍ خبر دا چې په مرکزي بغلان کې د ماین چاودنې د ټپیانو شمیر 15 تنو ته رسیدلی دی. د بغلان د عام روغتیا مرستیال عبدالعلیم غفاري ازادي راډیو ته وویل چې په ټپیانو کې 11 ملکیان او 4 پولیس شامل دي. د بغلان امنیتي چارواکو که څه هم د ټپیانو شمیر 12 ښودلی خو ویلي دي چې نن له غرمې مخکې د مرکزي بغلان د سینما مخ ته په یو زرنج موټرسایکل کې ځای پر ځای شوی ماین چاودلی چې له امله یې دا کسان ټپیان شوي دي. او د افغانستان مربوط مهم خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه زما همکار احمد تکل دروروي.
سلام علیکم. د فرانسې صدر اعظم مانویل والز په فرانسه کې د کیمیاوي یا بیولوژیکي حملو د خطر په اړه خبرداري ورکړې. والز نن د پارلمان په غونډه کې د راتلونکو دریو میاشتو لپاره په فرانسه کې د بیړني حالت د دوام په اړه رایه اخیستو مخکې وویل هیڅ احتمال هم باید له پامه ونه غورځول شي. تر اوسه معلومه نه ده چې آیا په پاریس کې د نومبر د 14 د حملو مشکوک تنظیمونکی به تیر شپه د پولیسو په عملیاتو کې وژل شوی وي کنه. فرانسوی چارواکو پرون وویل چې پاریس ته نږدې په سنت دنیس سیمه کې پر یوه اپارتمان دوی عملیات ترسره کړل. چارواکو دې سیمې ته نږدې د عملیاتو په ترڅ کې د اتو نورو مشکوکو کسانو د نیولو خبر هم ورکړ. په یو بل خبر کې ویل شوي چې د بلجیم صدر اعظم چارلز مایکل نن د خپل هیواد پارلمان ته په وینا کې د تروریستانو او بخې تروریستان د تروریستانو د ځپلو په مقصد د امنیتي اقداماتو او د افراطي ډلو پر ضد د مبارزې لپاره د 400 میلیون یورو اضافي لګښت ژمنه وکړه. بلجیم د پاریس د حملو په اړه د تحقیقاتو اصلي محور دی. اسلامي دولت ډله وایي چې دوه یرغمل یو نارویژی او یو چینایی یې اعدام کړي دي. د دې سخت دریزې ډلې اړوندې د بق مجلې پرون د دوو جسدونو تصویرونه خپره کړل چې ګمان کیږي یو به د اولی جان ګریمس کارت آف سټاد او دوهم د فان جینګوی وي. په دې اړه چې دا دوه کسان څه وخت چیرته او څنګه وژل شوي زیات جزئیات نه دي ورکړل شوي خو داسې ښکاري چې په ډزو به ویشتل شوي وي. د ناروې صدر اعظم ایرنا سولبرګ دا یو ناوړه او وحشیانه عملو بالا او ویل چې هیواد به د تروریزم پر ضد مبارزې په سیاست کې بدلون رانه ولی
کروسمتنه ته ایسل برینګر اکه وردن ویدره.
د داعش بیرحمی د نړۍ د پرمختګ مخه نیسي. له داسې یو قوت سره په مبارزه کې د ناروې د پالیسۍ بدلون ناممکن دی. موږ به تروریستان پرې نږدو چې زموږ د برخلیک زمونږ د خلکو برخلیک وټاکی. موږ د ناروی خلک چې په هر دین پورې تړلی یو د دې قاتلانو په وړاندې په ګډ دریس کې ولاړ یو. د چین د بهرنیو چارو وزارت هم ویلي چې تروریستي ډلې نه انساني کرامت ته درناوی کوي او نه اخلاقي اصولو ته. هغه وسلوال چې د سرایوو ښار په لمنه کې دوه عسکر په ډزو ووژل او 15 نور یې ټپیان کړل، وروسته له هغه په خپله ځان ووژه چې د بوسنیا پولیسو یې کور محاصره کړ. د سرایوو رسنیو حمله کوونکی د اسلام پالې تندروې سلفي ډلې پیرو بللی چې د تشدد له لارې د جهاد سپارښتنه کوي. د بوسنیا حکومت له دې پېښې وروسته بیړنۍ غونډه رابللې وه، خو چارواکو دا یو تروریستي عمل ونه باله او ویې ویل چې په دې اړه به څېړنه وکړي. د بوسنیا د 8.3 میلیون وګړو نږدې نیمایي مسلمانان دي. وروسته له دې چې داعش ډلې په یوه نوي ویډیو کې د امریکا پر نیویارک ښار د حملو ګواښ وکړ، چارواکو د دې ښار د اوسیدونکو خلکو د آرامولو هڅې پیل کړي دي. د نیویارک ښاروال بیل د پلاسیو او د پولیسو کمشنر ویلیام باتون خبریالانو ته وویل چې په دې ویډیویي پیغام کې کوم مشخص ګواښ نه دی شوی. د پلاسیو له خلکو وغوښتل چې په ډاډه زړه خپل کارونه وکړي. استخباراتي سرچینو ویلي چې د اسلامي دولت ډلې په دې 6 دقیقې ویډیو کې د نیویارک ټایمز چوک او د منهاتن میټون سیمه چې د سیلانیانو لپاره په زړه پورې دي وښودل شوې. او وروستی خبر دی، راپورونو له مخې روسیې او چین د 15 روسي جټ جنگي الوتکو د پیرودلو تړون لاسلیک کړی. د روستیک په نوم د دولتي شرکت د مشر سیرګي خیمیزوف له قوله په راپورونو کې ویل شوي چې نوموړی وایي د دې معاملې تړون لاسلیک شوی دی. خیمیز ویلی دی چې دا د $2 میلیارد په ارزښت معامله ده او چین د دې تر ټولو پرمختللو روسي جنگي الوتکو 15 یوازینی بهرنی خریدار دی. روسیا په 2014 کال کې له متحدو ایالاتو وروسته په نړۍ کې د وسلو دوهم لوی سوداګر هیواد و. د روسیې د وسلو د صادراتو د دولتي ادارې روس ابرون اکسپورت مشر اناتولی اسیاکین تیره میاشت وویل چې د ادارې په تیرو 15 کلونو کې د نړۍ 146 هیوادونو ته د 115 میلیارد ډالرو په ارزښت وسله صادره کړې. دا خبرونه
د آزادۍ په څپو کې
در امواج آزادی.
شنوندگان عزیز، مجدداً سلام های ما را بپذیرین. به قسمت دوم برنامه در امواج آزادی خوش آمدین. موضوع بحث حادثه فرانسه و تاثیر آن بالای افغانستان است. مهمانای محترم ما پوهان سعودیر صافی، استاد فاکولتی حقوق علوم سیاسی پوهنتون کابل، و محترم آقای فدا محمد نظری، کارشناس روابط بین‌المللی میباشند. چون از طریق تلفن کوشش میکنیم که با دکتر سیف اکبر ورده، کارشناس مسائل سیاسی از فرانسه، تماس برقرار شود. اگر ضرورت باشه همچنان با آقای اسماعیل اکبر، نویسنده و تحلیلگر. به هر حال استاد محترم، در قسمت دوم زیادتر روی راه‌های حل صحبت میکنیم، منتها از قسمت اول بعضی سوالات در ذهن ها ماند. در مورد جهان اسلام صاحب، اینا یک مرکزیت ندارن؟ بعد از اینکه خلافت عثمانی از بین رفت، به 40-50 مملکت تبدیل شد و سوریه برآمد و عراق برآمد، از این قبیل مسائل، و امروز هم صاحب به نمایندگی جهان اسلام یک مرکزیت قوی وجود نداره که از این دفاع شود. و از او خاطر مثلا در جوامع شرقی روشنفکرهای تو فکر میکنن که وقتی که یک ترور میشه، یک چیز میگن تروریست مسلمان یا تروریست اسلامی، منتها در تاریخ ما دیدیم مثلا هتلر چی کارا کرد، نگفتن هتلر مثلا فلانی دین، یا مثلا استالین فلانی عیسوی ها، یا دیگه از این قبیل گپا نشتن. یک یعنی به مطبوعات جهانی هم یکی گفته نمیتونه که خوش ما چرا اگر یک غربی یا یک مثلا یک عیسوی یک کار میکنه او رو تروریست عیسوی نمیگین و تروریست میگین، منتها از مسلمان ها هر کس که هر چی کرد به نام اسلام او رو میگین تروریست اسلام صاحب. از این نقطه نظر اگر به موضوع نگاه کنیم، راه های حل چی هست؟
تشکر بسیار زیاد محترم نظر سه به سوالتان. پروبلم ایست که باز هم فرق بین فرهنگ و فرهنگای جهان اسلام و غرب وجود داره. اینا که تروریسم اسلامی میگن، ما فکر میکنم که اینا در نظرشان به ضد اسلام چیزی نیست، بر ضد او مفکوره او گروه های است که خود طرفدار مفکوره اسلامی قلمداد میکنن و او را از طریق غیر مسالمت آمیز اهداف خود میخواهند به دست بیارن و نشانیشان برای قهرشان همه کشورهای غربی می باشد. از اون لحاظ یا رایات روسای اسلامی میگن. در غیر از او در عیسوی ها در افراد و اشخاص و گروپ ها و گنگ ها و بافیه هایی که در عیسوی ها وجود داره و در کشورهای غربی وجود داره، اونا چون از مسیحیت برای رفتن به اهداف خود این قسم گروپ ها را نساختن و به اسلحه دست نمی برن، اکثریتشان به اون لحاظ او را تروریست مسیحی نمیگن، تروریست فرانسوی، تروریست آلمانی، تروریست امریکاوی اینا گفته میتوننش، اما نه تروریست عیسوی، برای اینکه اونا از مذهب عیسویت خود برای رسیدن به اهداف تروریستی اکثریتش مطلقشان نمیخوان استفاده کنن. اگر کدام گروپ فناتیک مذهبی پیدا شود که اهداف مذهبی خود پیش بکنه امکان داره، شاید هم باشن و هستم، اما به این قسم اعمال که اینا از جهان اسلام متاسفانه منظم میشن و دست میزنن اونا نمیزنن. علتش هم من خودم همی چیز فکر میکنم و ای که چرا در جهان اسلام بر رسیدن به اهداف خود همیشه از شمشیر کار میگیرن، ای را نگاه کردن مردم با مو یک فکر اسلامی و امور همیشه تلقین کردن و پیچکاری کردن در دماغشان بر رسیدن به حصول اونمو اهداف است که سیاست در پشت سرش است. اگر ایتانا پیور بر اسلام به صورت خالص و مذهبی خدمت کردن باشه، اونا بازی قسم اعمال که ضد اسلام و ضد انسان و ضد بشریت باشه او را هیچ وقت انجام نمیتن و اینا بسواد زیاد دارن که رفتن صرف از اسلام خود با تفسیرهای غلط هم میپذیرن. علتش ایست که اینا سواد درست ندارن و اینا تربیه لازمه در تمام کشورهای اسلامی با کار هستن. این که نظر صاحب شما رو با راجب مرکزیت اسلام بعد از خلافت اسلامی صحبت کردین و این تقسیم شدن کشورهای مسلمان با چندین ده ها کشور و حال دفاع نکردن درست از اسلام وجود داره، یا حتی این انتقاد بجای است، این باید ممالک اسلامی اشتباهشان است که اینا برای اسلام یک دست نمیشن، یک پلتفرم مشترک بین المللی برای دفاع از اون نمیسازن که در اوج اگر افراد گروه ها هر کس برای دفاع اسلام خواسته باشه برن همونجا مطرح بکنن مشکلات خود و حل بکنن و اگر راه عملی بکار بود با مقابل بعضی دولت هایی که در اوجا اشتباه در رسانه هایش میشه یا کس چیز میگه همی سنتر باید جواب بگویه، هم از لحاظ علمی از اسلام دفاع شوه، هم با وسایل تکنیکی مدرن دفاع شوه، نه در کوها با توفنگ ها با از بین بردن مردم بی دفاع.
نظری سب لخبرون مخ که هم داقا مثلا ما مطرح کرده سه اوس کچه تا د داعش پر ضد مبارزه نړیوال بڼه غوره کوي چې تقریبا غوره کړې ده او هغه د القاعده سیناریو چې هغه اوس تقریبا ختمه حسابیږي او دا نوی ورژن بلل کیږي، نو سوال هم دغه دی چې په افغانستان باندې که فکر وکړو، په افغانستان هم نن سبا د داعش له ګواښ سره مخامخ دی، د افغانستان شرق کې له کوچنیو دو ورځنیو یا یو درې ساعته ماشومان نیولې تر سپین ګرو پورې په ډېر بد او وحشانه ډول سره په همدې نامه او په همدې ډلې په نامه وژل کیږي. اندېښنه دا ده چې اوس چې هر کله چې جګړه یا انفجار یا برید فرانسې ته یا نورو غربي هیوادونو ته ورسیږي بیا دوی د مبارزې خبره کوي، داسې خو به نه وي چې افغانستان بیا حیر شي او فقط د فرانسې یا د غربي نړۍ د خوندي کولو لپاره دا مبارزه وي. څه کول پکار دی چې په نړیواله سطحه کمزې کې چې د دې خطر زیات دی هلته هم مبارزه وشي؟
سلام بیا تاسو ته اوکرانو اوریدونکو ته، تاسو وګورئ چې د داعش بستر سوریا عراق دی، او تاسو په تاریخي لحاظ پوهیږئ چې سوریا او عراق یو هیواد و، او دواړه د باس د ګوند خوا اداره کېدی. د باس د خوند دوه څانګې وې، یوه یې په عراق کې صدام حسین و دردی در مخ خلکو اداره کول، او یو یې د دغه حافظ الاسد پلار اداره کول،
بشار اسد پلار.
په هغه دواړو سیمو کې د بشار اسد پلار او حافظ الاسد اداره کول. په دې خاطر په هغه وخت کې چې زه ډېر زلمی وم او په کویت کې ډیپلوماټ وم، دا مې په یادېږي چې هره میاشت به غونډه کول، او غوښتل یې چې دا دوه هیوادونه سره یو هیواد کې. وروسته داسې کیسې پیښ شوې، 11 سپتمبر رالی او نورې کیسې رالې. په هغه کې دی داسې یو بده حادثه په بد حالت په بغداد کې رالی چې هلته صدام حسین دی ډېر په بده وضع مړ کوي، او تر هغه وروسته هلته د شیګانو د سنی مسله راغله، د کردانو مسله راغله. شیګانو ته متاسفانه داسې وخت ورکړل شو چې د سنیانو سره ډېر بد برخورد وکړي. د بلې خوا په عین وخت کې په سوریه کې حالت رالی. په سوریه کې امریکا د سوریه د بشیر اسد حکومت چپه کول دپاره دغوسو، هلته هم ډېر بد جنایتونه مړه شو. وسوله په نتیجه کې د دغه سیمې چې د عراق او سوریه سیمه ده، او په دغه سیمه کې سنی مسلمانان و، دا داسې تقریبا یو ډول ګیچ سوله، یو ډول نه پوهېده چې څه وکړي، یو ډول په ډېر بد روحي حالت کې سوله، تر څو چې د دغه رقم بد حالت په نتیجه کې و چې دغه د داعش جنبش یا د داعش حالت را پیدا سو. که موږ وایو چې دا امریکا پیدا کړی دی یا غربیانو، د دې معنا دا نه ده چې امریکانو او غربیانو علیحده کښېنستلې دا یې پروژه کړې ده، اما د دې د اعمالو او کارو نتیجه ده. مثلا د مذهبي حالت په عراق کې راوستلی دی، په سوریه کې هم د مسئلې د حل دپاره کومک نه دی کړی. په نتیجه کې د هغه ځای سرکشو خلکو، د هغه ځای ګنګس خلکو، د هغه ځای په روحي لحاظ مریضو خلکو داسې یو جنبش راوستی ضد شیګانو او په ضد د غربیانو او ضد ټوله دنیا چې هغه ته اوس موږ داعش وایو. اما خبره راله دې ته چې داعش باید څنګه سي. که چیرې په سوریه کې لکه اوس چې روسیې او امریکا تیره هفته موافقه وکړل چې په دوو میاشتو کې دننه باید د حافظ الاسد پر سرنوشت هم خبرې وسي چې هغه باید پاتې سي که نه، او هلته انتخابات وسي، په هغه ځای کې یو دولت منځ ته راسي، نو موږ کرار کرار دې ته امیدوار کېدلی سو چې د داعش بستر د منځه ځي. اما ځینې نورې خبرې لکه په غرب کې، فرانسه کې، انګلستان کې، امریکا کې، یا په مختلفو هیوادونو کې، مثلا په افغانستان کې به دا نفوذ څونه وي، دا نفوذ نو په اساسا کې چې بستر د منځه ولاړ سي ضعیفېږي، اما بقایا وي یا پاتېږي. د افغانستان په داعش کې یوه خبره دا هم ده چې ایادا داعشان دي او که د داعشانو اکټ کوي. داعشان یو منظم پر سلفي مذهب باندې ولاړ د خاصو عقیدو خلک دي. مثلا د افغانستان کې څرنګه کېدای سي چې دغه رقم داعشي راسي؟ د داعشانو اول پلان په افغانستان کې د قندهار د خرکې مبارکې او د کندهار د موی مبارک او په مزار کې د حضرت علي رضی الله تعالی عنه د زیارت د مزار شریف ویرانول و. زه نه پوهېږم چې کم انسان، کم افغان، د هر مذهب چې وي، د هر حتی چې بیخي بیا مذهب هم وي، نو هغه به څنګه دغه رقم یو حوادث
بله خیر باشه
او هغه به
نظری سپ
او داعش ته به ورسي.
بله خب
نو از
بله تشکر سپ. بله بازم به شما نوبت میتیم نظری سپ.
بله
باشتین که استاد اسماعیل اکبر نویسنده و تحلیلگر ما هم در خط تلفون هستن. امراه از نام یک سلام علیکی کنیم. آقای اکبر خوش آمدیم به برنامه سپ، میشنویم ما را انشالله.
سلام علیکم، سلامت باشم، تشکر از شما. من به شما و بشنونده های رادیو آزادی سلام عرض می کنم.
بله خب به شک شما مسائل فرانسه و تروریسم یا را بسیار از نزدیک تعقیب میکنین، تحلیل شما را هم بگیریم در این مسائل که در منطقه و در افغانستان در دنیا اتفاق مفته. آیا رهبرای ما، حکومت ما، افغانستان، یعنی رهبرای افغانستان خوب صحیح آمادگی دارن؟ یک استراتژی در طول مدت و کوتاه مدت دارن، ندارن؟ چی تاثیر خواهد سه به نظر شما را هم بگیریم؟
ما دقیق نمیدارم که دولت ما را برخوردش اگر به مسائل دیگه ببینیم به نظر نمیاد که چنان برخورده طولانی مدت داشته باشن، به خاطر از که داعش تازه هم ظهور کرده و در افغانستان هم آمدنش بسیار چیز خوب به انتظار خوب بر مردم نداد. ولی به هر حال خود از این پدیده چی به شکل طالبانیزم چی به شکل القاعده و یا داعش اگر هر بهانه ما بکنیم سیاست غیر عادلانه دنیا را توجیه بکنیم و هر چی که بگویم برای خود ما مردم سازنده نیست. یعنی در نهایت اگر هم ما خدماتی به سیاست امریکا و غرب برسانیم خسارتی بیشتر به خود ما میرسه. اگر یک چیزی در از مدت اینطور که شما اشاره کردیم نداشته باشیم برای کشور خود، برای منطقه خود، برای دنیا اسلام، برای کل بشریت، یک دیدگاه نداشته باشیم کلیمپتی بر عقل باشه، در سیاست انسانی باشه، در روابط نیک باشه و در نظرداشت مسائل جهانی باشه. مرا حادثه پاریس برای ما تصویر مردم مسلمان یا که در فرانسه و کشورهای غربی ساکن هستن از ده سال شده و کسایی که در حالت مهاجر شدن و پذیرفته شدن یا رد شدن به اونجا هستن، منظره از یه به نظر میاد که چقدر تأثیر منفی سر از این پدیده رو میکنه. این رقم تحلیل هایی که ما بگیم خود از این محصول سیاست غرب است یا ساخته غرب است به نظر من هر دو صورتش درست نیست.
دیر زیاده من استاد صفیب یو پختنه چې اکثر خلک دلته په غرب کې په حکومتونو انتقاد کوي، هغه داسې دغه د خ او بد سختري زی د خ او بد تروریست اصطلاح یا پروګرام څه ډول دی. په سوریه کې مثلا فرانسه او امریکا او ځینې نور هیوادونه اوس هم داسې ډلې تمویلوي، هغوی ته وسلې ورکوي. سعودي عربستان چې ځان د اسلام مرکز ګڼي هغه هم په دې لوبه کې شامل دی، په یمن کې شامل و، په عراق کې شامل دی، په سوریه کې شامل دی. یعنی تر څو چې دې هیوادونو ته لکه څنګه چې پاکستان همیشه وایي چې افغان طالبان موږ ته خطر نه دي نو موږ یې ولې وو، په همدې خاطر تر څو چې غربي نړۍ ته هغه تروریستي ډلې یا سختدریزي ډلې چې تر څو یې ګواښ نه وي پېښ کړی دوی تمویلوي، تجهیزوي. هماغه ډلو سره افغانستان له کلونو بلکې له لسیزو راهیسې لاس او ګریوان دی. یعنی آیا په خپله دلته په دې هیوادونو لویو قدرتونو کې هم تقریبا یو بام و دو هوا نه دی په دې موضوع کې د سختدریزۍ او د ډلو پر وړاندې؟
ډیر مهرباني رضوان صاحب محترم، سای سوال نه ډیر ښه سوال و. دې ته باید ګوته ونیول شي او نه پوهیږم چې که دا رښتیا وي چې په G20 کې د ترکیې په مجلس کې ویل شوي چې ملګري ملتونه د دې ټولو مشکلاتو د نن جهان جوابګوی نه شي کېدلی، مګر تر اوسه پورې چې دا یو مرکز دی، نړیوال مرکز دی، سولې د تامین دی په جهان کې او د هماهنګ کولو د دولتونو د روابطو او اعمالو او مرستو د هر څه شي دي. دا باید لوی قدرتونه په سیکیورټي کونسل کې چې د ویتو حق لري دوی باید سره کښېني او هماغه هیوادو کې چې دوی وایي چې په څلور څلوېښت د هیوادو کې دا داعش یا القاعده یا دا ګروپونه فعال دي، دوی باید د څلور څلوېښتو هیوادو د مشرانو سره په جنرال اسمبلي کې په عمومي اسمبلي کې د ملګرو ملتو خبرې وکړي. دا باید ټول راوغواړي، دوی نه باید اهداف واخلي، دوی ته باید لاره د حل د سولهیز پیدا کی او همدارنګه په څنګ کې که څوک جنګیږي دوی باید ټول دا نور متضرر هیوادونه چې اوس خو 200 هیوادونه دي مستقل چې ټول ترنه متضرر کیږي یا دا ټول د څلور څلوېښت هیوادو ته متحد شي یا پلان ورته جوړ کړي دا کولی شي چې زره مهار کړي. مګر ستاسې خبره صحیح ده، د افغانستان جنگ ته هم د روسانو په ضد باندې د جنوب شرق د آسیا نه، جنوبی آسیا نه، مرکزی آسیا نه، د میډل ایست نه، د دې پاکستان نه، د غربي هیوادو نه، ټولو ځایونو نه تروریستان راوستل شوي وو او ښه دعوت شوي وو، په تیارو کې راغلي وو، معاش یې ورته ومنل چې راشي زموږ مجاهدین. نو ته جګړې وروخی او دا جنگ د سره لکرو په زدل ته پرمخ بوزي همغه ګروپونه دوی لري خو کله بعض له منځوړي کار نه ورکي کله نوی ګروپونه د نوی اعداد فوډ لپاره د نو وسلو سره منځره او باج دوی خپل دي اول دا بالانس د جهان خپلو کې لوی قدرتونه سم کی بیا د نورو تر راهنمایو کی خپل دي عملی.
تشکر سپ آقای نظری، یک مسئله دیگه هم بعض متخصصین به این فکر است که اصلا کل سبب های امی ترور و بد و بلاها کلش اقتصاد غیر عادلانه یا تقسیم امی عایدات غیر عادلانه بین مردم جهان است. مثلا میگن 20 مملکت امی جی 7 جی 20 که در چی آمدن در انقره مجلس کردن، اینا 20 مملکت 85% تمام سرمایه دنیا را در دست دارن و 80% تمام تجارت دنیا را در دست دارن. از او خاطر میگن که در از نقطه نظر اقتصادی تا مردم غریب بیچاره مسئله حل نشه، سویه تحصیلی بالا نره در تمام گوشه و جهان، تا این بی‌عدالتی های اقتصادی در بین باشه به بسیاری مسائل چاره پیدا نمیشه، منتها مشکل روز به روز بدتر و عمیق‌تر و زیادتر خواهد شد. در این مورد نظر شما رو میگیریم، بعد از او به شنونده های عزیزم نوبت میتیم. سیب
در خبره چی تاسو ویل در بالکل عینی واقعیت دی، منتها تریخ واقعیت دی. دا خبره پخوا کمونستی تره، در لینین تره، در کمونستانو تره هم پر دا اصل بانی بناوه، لیکن اوس چې په دنیا کې داسې ده نور نه موږ کولای سو چې د دغه هیوادو ته د شلو هیوادو څخه وغواړو چې تاسې خپل د بانک پیسې زموږ بانکو ته را انتقال کړئ، او نه موږ کولای سو په مصنوعي لحاظ خپل اقتصادي او دا وکړو. زه داسې فکر کوم که چیرې دا هم د دوی د پیشرفت او زموږ د وروسته پاته والي نتیجه فرض یې که وی هم یا چې ده هم، دا به در سره تایید کړم، باید موږ کوشش وکړو چې په دغه مابین کې خپل ځای پیدا کړو، یعنی کوشش وکړو چې د اقتصادي رشد لپاره کار وکړو تر څو چې د دوی سره نږدې سو. اما هغه عملونه چې موږ کوو یا تر اوسه سوي دي، هغه موږ نور هم سوي، نور مو هم لاندې ته بوځي. که زه داسې فکر کوم چې دی پرمختللی دي او زه وروسته پاته یم، نو خو زه باید پرمختګ ته کوشش وکم، نه دا چې زه باید نور هم کوشش وکم چې داسې. په هر صورت دا احساساتي او عاطفي سوالونه او پوښتنې دي، دا داسې سوالونه او پوښتنې دي چې د هغه دپاره په من حیث کل منل کېدای سي، او من حیث جز من حیث دا چې دا دې موږ د خپل عمل رهنما کو، یا دې یو دولت پر هغه باندې یو پلان ځان ته جوړ کړلی سي، دا رقم یو خبره نه ده. داسې خبره ده لکه چې وایي ښه کوه بد مه کوه، یا باید خلکو سره کومک وکړو. دا داسې خبرې چې دلته هم داسې نه کېږي چې مثلا موږ په دا خیرات سره نسو کولی چې ټوله مسکنان مثلا خانان کو، یا د خانانو او مسکنانو تر منځ دغه وکړو، حتی انقلاب ونه کولی سوای، د د د د خلکیانو پرچمیانو حاکمیت ونه کولی سوای، دلته خانو مسکین سره یو ځای کې نو سره یو سطح کې په یوه کچه کې، نو څرنګه به کېدای شي چې موږ دا جهان په عوامیرو باندې کړو؟ تاسو ته معلومه ده نظر صاحب چې په بین المللي مسایل عیني پروسې دي زموږ در ذهن د باندې دي، په عوامیرو په امر بالمعروف و نهی عن المنکر نسي کېدای چې دغه رقم ستونزه او مشکلات حل کړی.
تشکر. خب یک اعلانه که خورترک میگیریم، بعد از او به شنونده های عزیز ما نوبت میتیم که نام نظر خود بگوین. اعلانه بشنویم.
ویژه برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال.
د ګوزان په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل، او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي.
از رادیو آشنا صدای امریکا.
البته قابل یادآوری است که از هفت صبح تا هفت شام همیشه رادیو آزادی در خدمت شما است و شماره های تلفن ما که حالا اگه میخواین به ما تلفن بکنین، شماره های تلفن داخلی ما 0799-203-540 و 0700-822 755 و شماره بین‌المللی ما 00-42-22-21-12-45-01. تکرار میکنم 0799-203-540-0700-822-755. فعلا همکار تکنیکی ما خبر میده که تلفونا به خیالم که فعلا کدام مشکل تکنیکی داره، از او خاطر تا مشکل تکنیکی رفع شوه. با آقای اکبر هم این سواله که با آقای نظری راجع کردیم یک دفعه پرسان کنیم. آقای اکبر شما چی فکر میکنین، بی عدالتی اقتصادی هم مایه فساد و ترور تگپا هست یا نیست؟ آقای اکبر
میشه به گذشته جمهور ملت شرق و مسلمان علیه اروپا اکثرای پیشرفته به خاطر استعمار بود، ولی به خاطر غیر عادلانه اقتصادی است این یک طرف دیگه است، این در کلیت خود درست است. لیکن اگر حرکت ما به همین زمان واکنشی و غیر عقلانی باشه در همین دو صد سال ما نتونستیم به استقلال برسیم، واکه به کارهای زیادی با تلفات زیادی که خودمون مرتکب شدیم حرکت ما همیچ یک شمشیر بودن هم به طرف مقابل سبب زد هم به خود ما و نتیجه بر ما حاصل نشده، مثل که در جهاد ما در دوره علیه شوروی ما بعد از این نتایجی مستورده نداشتیم از لحاظ رفع فقر، از لحاظ ساختن جامعه خود. اولی هم ممکن است گفتن شفتی افغانستان طالبان امریکاییست، طالبان انگلیسیست، طالبان پاکستانیست، طالبان ایرانیست، ممکن است همون دفاع راست بشه و مردم ها و کشورهای دنیا به خاطر پیشبرد سیاست خود یا تبلیغات دست به طرفندهای مختلف بزنند، ولی ما خودمون باید تلاش بکنیم که عقلانیت پخش کنیم و اقنشای ما مبارزین رو در یک سطح بین‌المللی و ارائه پیشنهادهای معقول عادلانه شدن اقتصاد دنیا جهانی شدن برای بین کشورها که خاموش هست از طرف ملل متحد، از طرف مؤسساتی که کوشش میکنند برای بشریت یک راه حل نشان میکنن، از طرف برنامه خدمات اجتماعی نه از طرف مبارزه طبقات قبل از اینکه که ظروف اشاره کردم. به این ترتیب ما باید راههایی را بگیریم که برای ما مفید باشه، نه راههایی را که فقط یکنشی باشه و روز به روز به طرف افراطی بیشتر برایم، هم خود خراب کنم صدمه بزنم هم به طرف مقابل مناسبات کشورها را یخیم بسازیم.
در رضایت مننه استاد صفه. یو خبر چې د اکثر خلکو ذهن کې ګرځي، زما خپل شخصي ذهن کې ګرځي، هغه دا چې کچیر تل کڅنګ چې یو اوریدونکو ویلې چې داعش القاعده دا ډلې د اسلامي هیوادونو د تضیف او د ګډوډۍ لپاره د غربیانو پروژې وي، او په اروپایي هیوادونو کې چې دا کم مهاجر په دې وروستیو کې راغلي، دې سره خو موږ کتل چې د عامو اروپایانو د خپل د یو وخت ډوډۍ سیم کړی دی، یعنی په کمپلې ورته ورکړی دی، ماشومان یې ورته په غېږ کې نیولی دی، قسم چې حکومتونو لا قبول کړی نه، خو دوی په خپلو کورونو کې قبول کړی دی. د ولسونو خبره پرېږدو، کله چې د اسلام موضوع له تروریزم سره تړل کیږي ډېر زیات مسؤلیت ستاسو په نظر باندې د سعودي عربستان نه کیږي؟ سعودي عربستان چیرته چې مرکز دی زموږ ستاسو مسلمانانو لپاره، که په یاد مې ولسمشر کرزي دیارلس کاله یا دولس کاله له سعودي نه همدا غوښتل چې د کعبې شریف امام دې راشي په افغانستان کې، ودی وایي چې دا جنگ ورور وژنه ده. همدغه راز په منځني ختیځ کې چې سره روان دي، آیا سعودي د جګړې او د دې پروژو یوه برخه ده او که څنګه؟
مهربانی سوالم. سعودی عربستان په باره کې خدا تاسو ووایم چې سره د دې چې د غرب ملګری ده، د امریکا ملګری هیواد دی او دوی پشتیبانی هم کوي، او شاید هم چې د غربي مرستو نزدیکوالي ورسره او د اسلام په خاطر باندې چې هلته مرکز د اسلامي او اسلام د پخش د سعودي نه عربستان نه راغلی، او هغه ته درناوي په خاطر باندې هغه عربي پسرلی حتی سیلی هم عربستان ته نه ده راغلی، او دای خپله اتحادیه جوړی د یمن په پرزد بنده او هلتا بمباردمان که او دا کارونا مخ که بیایی او د افغانستان د سول د خاطره د دوم را وجاهت فکر کن پا اسلامی نره که دیر قوی نده توانیده لی چه تروس پوری د سعودی نظام وسخاتی چه د اسلامی نره که کچیر تا مخالفتون اخپل منزی یا داخلی را برسی رشی او اغا بیا د بهر نو بو اخری او سعودی پک پکا کی دیده یا میانجی پتوگا بانده یا د اکم پتوگا بانده چه مسئله ور فیصله که او خلق خبری اومانی حتی د اسلامی کنفرانسی وادو که چه غری توب هم لری او دا اسلامی کنفرانسی جول ده د همده ده پاره چه اسلامی نره او ی وادو مشکلات ور حال کی پا وقتان پا وقتان او یواز اسلامی وادو نو کنفرانس ده ولی چه غیر اسلامی پکه نشته نومیم ده اسلامی وادو ده کنفرانس سازمان ده حال تا هم دوی پا سازمان پا قوت کم دوی دوم ره او تیم سعودی زان پس جول نشو کرای چه حال تا دفاع و کیلت داده چه ده خپل دموکراسی نمانی او دکتاتورشپ نظام ده حال تا او اغا اسلامی بنای هم اغا دیر حقیقی توگی سره لکه څنګه د خلفای راشدین په وخت او مگر په مدرنه توګه هم عدالت نه دی تامین شوی نو ځکه هغه څه کار نشي کولی نو افغانستان مسله کې هم کله چې افغانستان ورته پیشنهاد وکړو دوی ویلې چې ستاسو طالبان زموږ خبرې نه مني او طالبان دې د القاعده نه فاصله واخلي بیا پس لغې زه کولی شم چې په منځ کې منځګړتوب وکړم نو دا چې افغانستان وکولی شي د طالبانو او هغوی د مربیانو منځ کې فاصله راولي نو بیا عربستان سعودي ته به ولې مراجعه کوي بیا خو یې خپله هم حلولی شي نو اسلامي هیوادونو ته مشخصا پکار دی چې کله د اسلام په نوم خلک په دنیا کې وژل کیږي دوی باید خجالت وباسي ول چې دوی اسلامي هیوادونه دي دوی باید لاس یو کړي که عرب دي که چچني دي که ازبک اسلامي ګروپونه دي که تاجک اسلامي ګروپونه دي که افغان دي که پاکستانی دي دا ټولو ته دوی باید لارې پیدا کړي ورسره وغږیږي چې توپک هم کې دی راځئ حقوق د اسلام موږ په ستاسې خپلو هیوادو کې درته تامینوو په قدرت کې د شراکت ورته ورکړي ولې جهاني جګړې ته هڅوي.
بله تشکر. هنوزم تلفن ما مشکلش رفع نشده. بازم خب آقای نظری شما چه فکر میکنید به این مثلا بشری روشن فکرها میگن پروژه های غربی سو از این قبیل مسائل منتها یک دلیل در دست واضح گفته نمیتونن منتها یک سوال به فکر آدم میرسه مثلا در افغانستان هم تقریبا 30-40 سال پیش بگویم که این گروه مجاهدین که ایجاد شد در اینجا هم خب مثلا اول یک حزب بود باز دیگه حزب شد باز دیگه حزب شد باز دیگه حزب شد ایره خود غربی ها نامد بر از یا مشوره نکد هر کس که تفنگ ماشین دار گرفت چهار نفر جمع کرد خود با خود بستلا یک حزب یک سازمان گروپ جور کرد رفتن تا یاد میه که غیر اعضاب رسمی یک صد گروپ دیگه ایجاد شده بوده که او گروپ هایی که پاکستان کمک کرد و هفت گروپ شد در ایران که کمک کرد هشت گروپ شد و از این قبیل مثلا در حال که یک اسلام داریم یک دین داریم یک مقصد داریم چرا اینقدر یک چیز ایجاد شد یار خو غربی ها نگفتن که شما بگیرین این کارا را جور کنین یا چی گفتن سه به نظر شما
من نه استاد دغه څخه بخښنه غواړم تاسو نظر ته په احترام یا او خلکو نظر ته په احترام زه ډیر سره موافق نه یم. اول خود استاد صافی د خبرو د په اجازه د خبره د سعودي عربستان هم سیده اما دوا نور هیوادونه هم په دغه رقم بین المللي کشمکشو کې ډیر نقش لري. یو دو او څخه ایران دی چې تقریبا هم په ټول گاونډوی هیوادو کې هم د یمن کې هم په سوریه کې هم په اردن کې هم په ټول هیوادو کې هم حتی په افغانستان کې په ټول نور هیوادو کې د دغه بې امنۍ او د تروریزم د دغه لپاره او هم زمنان نور رهبران تحریکوي د دې لپاره چې د دوی پر ضد باندې ډلې جوړ شي. ام هم داسې د درېیم هیواد پیس پاکستان دی. پاکستان که په خپله دا وس نه لري چې د شیعګانو یا د سنیانو د سنت یا شیعګري رهبري واخلي اما یو بستر دی د دې د تربیو دپاره د دې جغرافیایي موقعیت په دا خاصتا په دا پښتون نشینه سیمو کې داسې یو حالت راغلی دی چې دوی چې دا چانس ورکړی دی دوی هم دا لار لري. پاتې سو ستاسې د بله پوښتنې دپاره چاغز ما نه خبر نو کوم زه چوم د نظر او وتله چې تاسو ول کومه مساله ده
او گفتیم که امی مسئله تروریسم و ایجار جنجال ها یک پروژه غربی است که در بین مسلمان ها به اتفاقی را پرتنه یا این مسائل به اساس پروژه غربی ها مثلا داعشی و مچم القاعده اینا در حال که ما گفتیم برعکس
بله
یعنی در مجاهدین افغان مثلا 3-4 سال پیش گفتیم یک از 3 باید بسن بله نظر شما چیست؟
بله دا یو ظاهر دا مسئله دا یو ماهیت دا مسئله دا تاسو ته معلومه ده چې امریکایانو پلان و د روسانو پر ضد دا په لسیزو در مخه و چې افغانستان ته روسان راسي او یا تا په افغانستان کې انقلاب سوی و تاسو ته معلومه ده چې دا د امریکایانو پلان و چې په میلیونونو افغانۍ ته دغه کړلې او ډېر استخباراتي تلاشې وکړي تر څو روسان افغانستان ته راننوځي دا یو کله چې دی افغانستان ته راننوځي در مخه لا پلان ورته جوړ شوی و د پاکستان چې د دوی پخوانی په سیټو سیاټو په نظامي پښتو کې د دوی ملګری و هلته دا زمینه مساعده شول او په نتیجه کې خلک دې ته تشویق کېدل چې ایران ته هم پاکستان چې پاکستان ته ولاړ شي اول در ټولو کله چې دی پاکستان ته تلله دا رسمیات شروع شوله اول ګلبدین حکمتیار ولاړې بیا جمعیت ولاړې نور پسې ولاړله نو دا نورې کوچنۍ ډلې هم پسې ورتلې دوی غوښتل چې هلته ټوله د حزبو یو ډله منځته راشي مثلا 500 حزبه اما څن پاکستان او امریکا نور ولیدل چې بیا د دوی کنټرول نسي کولای کله چې اووه حزبونه جوړ شول بیا نو پر دا اووه حزبو باندې دوی په اصطلاح مسله سټاپ کړله ول نور حزبونه او تشکیلات باید د دوی په دننه کې سره متحد شي د بلې خوا څوندل ته موږ شیعه جمعیت هم لرو شیعهګانو چې په پاکستان کې ځانته زمینانه لیدله په اصطلاح هغو بله لار نه درلودله مخ پر ایران ولاړی ایران چې ولیدل چې په دې رقابت کې تر پاکستان پس پاته سوی دي هغو جوړ کړله پسې هلته هم سل سازمانه زیات ولاړله چې په نتیجه کې دوی یو تر پاکستان ځان مخته کوي هغه چې افغانه وه دوی اشتګانه جوړه کړله په نتیجه کې دا حالت داس دي اما په یوه خبره درته وایم چې دغه هیڅ ډول حرکت دا رقم یو سړی لکه زه لکه ته لکه استاد نه موږ د یوه دانه توپک اخیستل بیا هغه د دوه توپک کول او هغه بیا یو ځای تلل دا د یو عاجي سړي نه وسه ده نه امکان دی نه کولی شي نه کوي دا ټوله تاریخ سوي وي دا ټوله تشویق سوي دي اما دا چې روشنفکران وایي چې دا ټوله د سې د غرب دي د دې پر ضد باندې زه فقط یو نظر د دې لرم یوه نظر ورسره کیم هغه دا چې که غرب دا ټوله پلان کړي نه دي بلکې د غرب د عمل نتیجه ده دا دوه جلا شیان دي مثلا یو مشر د کور پلان لري چې یو څه وکړي اولادونه کې یو بد سي یا ښه سي اما یو دای چې دی په خپل کور کې دومره بد برخورده سړی وي چې اولادونه یې د بدو اعمالو په نتیجه کې بد سي زه فکر کوم چې هم داعش هم القاعده هم نورې کیسې وې مثلا د روسانو پر ضد په جنګ کې دوی مجاهدین تقویه کول عرب یې ورته راواستول د روسیې د ماتې دپاره دغه زمینه سوله د دې لپاره چې هلته القاعده منځته راشي القاعده باندې سره مبارزه کول او په نتیجه کې د هغو بې نتیجګي د دې باعث وله چې هلته داعش منځته راشي او په آینده کې لا والله اعلم بالصواب چې څه در دغه وروسته هم موږ ته بدبختۍ ګوري نو په دې خاطر زه داسې وایم چې دا غربیانو قصدې نه یې جوړې کړې بلکې د دوی د ناسنجیده اعمالو نتیجه ده یوه خبره چې نظر صاحب تاسو او ګرانو اورېدونکو ته وایم هغه دا دی چې دغه د دنیا ډېر پیشرفت شرکیان او غربیان دومره سره په کلتور کې سره لیرې کړله چې تقریبا د دوی ترمنځ یو مشترکه ژبه نسته غربیان د کمپیوټر په ژبه خبرې کوي او موږ د کلي او ولس په خبرې کوو په دې خاطر موږ چې دوی ته کوم هدایتونه د دې ځایه صادروو چې دا ثروت به را سره تقسیم کړه چې دا دسیسه مه کوه چې پلانکۍ مه کوه هغه هغه شیان دي چې دی هېڅکله نه اوري او دوی په ګرسره موږ ته وایي چې ډیموکراسي وکړه موږ ته درته وایي ازادي وکړه موږ ته دوی زه داسې فکر کوم چې موږ تاسې او موږ دوی یعنې شرق او غرب مسلمانان او غیر مسلمانان یو پلا باید یو مشترکه ژبه سره پیدا کړو چې په چی شي کار ولرو یو د بله او په چی شي کار ونلرو د اسلام په سر کې هم داسې وه کوپر او اسلام سره جنګېدی اما وروسته پیغمبر د اسلام هغو ته وویل ول تاسې خپل د خدای او دین مذهب کوي موږ به د خپل خدای کوي
تاسو زه ته مننه
کوم موږ کار نه لري او موږ به په تاسو کار نه لرو باید یو موافقیت باید یو مشترک جبته سره ورسی
بله اسماعیل اکبر صاحب کزما غک درزی اوس نظر صاحب لګ جنبندی غند به کو کچیر ته د داعش پر ضد مبارزه پراخیږي چې فرانسې خپل لوري خو تقریبا پراخه کړې ده موږ د خبرونه په سر کې په دې خبره کوله چې په افغانستان به د دې مبارزې اثرات وي او کوي نو څه به وي یعنی کم داعش چې فرانسې غواړي چې هغه په نخه کې هغه په افغانستان کې هم شته نو په افغانستان به تاثیرات څه وي
دوش شوی خبره ده یا کمیشی حرکات اکسیانوی حرکات دیروزی او خلق و تحریکی دید کمون خبلا وکلا وکلا شید که کنترول وکو یا صلح وکو در دوش همال عربایی پرزای دیده چه خارجیان و حسای چندین سر راشی او پا جدوه که جدو وکو
بله استاد صدام را میشنین یا صداقت است؟
نه
استاد صدام رو میشنین؟
بله
استاد خب بله دمی مسئله آل نتیجه از حادثه فرانسه در افغانستان و اید اگر که آساستا جنبندی بکنیم آل افغانستان چی باید بکنه که از این مشکلات از گیردارها یا همیجار جنجالهای منطقه و بین‌المللی با کمترین ضرر از این مسئله بسلا بیرون شوه یا حداقل مردم افغانستان دیگه یک طرفه شوه این مسئله ترور در افغانستان جار جنجال حالا نظر شما چیست؟ چی باید شوسته؟
امو مردم افغانستان بسیار نفرت میشن به نازی حرکت همچون که به این چیزهایی که به داخل کشور خواهی که صورت درد مردم نفرت میشن دادن و وکنش مردم بسیار زیاد است ولی در امره از او باید اشخاص محصر اشخاص متنفذ علماء و دانشمنده و آنچه که جامعه مدنی میگون باید تلاش میکنن که از این روحی مردم بهره‌گیری کنن و اینا را سازماندهی کنن تا فشار به خاطر به نتیجه رسیدن صلح زیادتر شوه و دایره برای جنگ کمتر شوه دولت سهمش بیشتر است دولت بیشتر باید کوشش کنه که از این فضای نفرتی که مردم علیه خشونت در ذهنشان به وجود آمده بهره برداری بکنه و مردم را نصیب بکنه به خاطر صلح و همچنین سرکوبی کسایی که به صلح راضی نمیشن و اونو برخورد قاطعی تر بکنن مردم از این حرکت پشتیبانی میکنن
بله استاد همینجا یک مسئله دیگه هم است که اگر یک مملکت نفوذش بسیار کم باشه در سطح بین‌المللی و قدر صدایش غر نمره هسته مثلا چین از میلیارد نفوذ گپ میزنه هندوستان از میلیارد نفوذ گپا دیگر ها 300 میلیون تر حالا افغانستان برازی که صدایش غر و غرتر شوه حداقل که ممالک و آسیای میانه یک صدا شوه و ایران خود گفتشه نمی کنه پاکستان هم چندان گفتشه نمی کنه هندوستان هم سیب اونجه صدای خود داره و بیز و غر است افغانستان یک از منطقه یک چند تا رفیق خود پیدا کرده نمیتونه که یک ذره اینطور قوی تر صدا بکنه در مسائل خود سیب
پلاس خان وجود داره کوشش میکنه این به نفع افغانستان هم است یعنی روزه رزی بیز فول ما جلق که دست که خواهی هم شاید که میگم ما نگرانی داریم ولی عملا با پیش نمیگذارم اقدام نمیکنن ولی افغانستان که خودش داخل مصیبت هست تلاش کنه که بر ایجاد اتحادیه های با کشورهای همسایه که ما با اونا واقعا هم دین مشترک داریم هم کلتور مشترک داریم گذشته تاریخ مشترک داریم تلاش کار افغانستان دست بگیره و منطقه ای بسازه البته ما کشورهای همسایه دیگه ایران و پاکستان ما بسیار زیاد سنگ دیدیم و تلاش کردیم ولی نتیجه نمیده
بله.
که استاد دیگه اشاره کرده من اسم که عربستان سعودی دخالت داره در وسیم ساختن رابطه بین مسلمان های جنگ ایران هم از لبنان تا یمن تا سوریه و عراق دخالت داره ولی دیگه کشورها سعودیانه چرا بره باید به این محاوت تلاش شده که اونا سهیم شدن به مبارزه ضد افراطیت و یک اتحادی های به وجود بیارن تا جلوی از این گرفته شد هم به خودشان صدمه نرسه هم در افغانستان
دیر زیاد تمنانم استاد وکبر
دادن بیشتر قوتیه های مذهبی شیعه سنی ناخت دادم و سر مسائل قومی تا حد زیر غلبه کردم بتونیم که در این مشکل غلبه کنیم تا راه پیشرفت برای کل کشورها باز شد. چرا از کمیسیون حلقه است که اینا را به آسیا جنوبی وصل میکنه و این خیلی به نفع کشورهای آسیا.
تشکر استاد. بله در آخرین لحظه یک تلفن ما جور شد، یک دو تلفن هم بگیریم که امو فرمات پروگرام هم صحیح شود. دل شنوانده عزیز ما میخ کنه. بله شنوانده عزیز بفرمایید. سیب بله میره. بله سیب
عزیز قدر محمد تاکر 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 درانه ممنون تریزو لکومینا سلامونه.
میره بله سیب. السلام.
بله سیب باز قطع شدید تلفن.
بله ادامه بکنیم.
لال محمد خان صحبت کنین سیب. این قطعش یک نفر دیگر بگیریم خیلی.
بله
بله شنوانده عزیز بفرمایید سیب. بله شنوانده عزیز.
بله مهربانی اوکی.
بله سلام علیکم. عبدالحیات خاکسر این پروان ولایت نام.
مهربانی خاکسر سیب.
آقا از ما پختنه دا ما ول چه دا طالبان چه افغانستان کی جنگی کی دودی غختنه خود دا چه نه افغانستان کی اسلامی قانون نشه دا دایش تو غختنه لری چه من چیز ته خاطر جنگی کو دودی آقا مبارزه دا چیز سره دا چه من چه غواړو چه افغانستان کی جنگی.
اختر محمد خان پس آمد. بله اختر محمد خان بگوین سیب.
بله
دیگه یک تلفن دیگه. بله بفرمایید سیب.
سلام به شما و مهمانان محترم و شنوندگان عزیز. ما میخواییم چند موضوع خدمتتان مطرح کنم.
بفرمایید.
اول عامل تمام مسائل افغانستان ما فکر میکنم که ما خود ما هستیم. با قول مشاور که از خیش بنالیم که اصل سخن اینجاست.
بله.
از ماست که بر ماست. ببینین در کجای دنیا ما سراغ داریم که دیگران آمده باشند و آنجا را گلستان کرده باشند. تا زمانی که ما در میان خود به تفاهم نرسیم و یک دیدگاه مشترک را برای ساختن یک دولت مدرن ملی ایجاد نکنیم، هیچ انتظاری از آدرس هیچ کسی نباید بکنیم.
بله.
با توجه به این سخن ما ایرا میخواهم مطرح کنم، دولت افغانستان نه تنها در حال حاضر بلکه در 14 سال گذشته فرصت های داشت و هنوز این فرصت ها وجود دارد و باید توسط کاردان ها و انسان های متخصص و متعهد که در رأس ادارات دولتی قرار بگیرند از این فرصت ها استفاده کنند. در غیر از اون هر قدر که ما بنالیم و بگوییم مشکل وجود داره شکایت کنیم هیچ کسی صدای ما را
نخواهد.
تشکر
زیاد مننه.
تشکر. وقت زیخ شده میره. خب حالا استاد جنبندی بکنین چی میگه آقای رضوان مراد؟
بله صافی صاحب که چون وقتم فقط یو اته دقیقه رو کچه تا اوس پدی خبره و کچه چوک ده په دنیا کې اوس محال د دنیا په غټه سوي خو لوبي روان دي استراتیجی دی او څه چې ورته ویل کیږي هغه شاید صحیح وي. د افغانستان او بیا ورپسې په دوهم قدم کې په نړۍ کې له تروریزم څخه د اسلام او د مسلمانانو د جلا کولو د پاره څوک او څه باید وشي؟
ډېر به رواني سوال نه. خبره خدا ده چې افغانستان د پاره خصوصا که غواړو تروریزم نظام خلاص کو دلتا از من په ضد باندې هم جزان مسلمان گنی جنگیگی غوی تر اوسه پورې هغه بین المللي اهداف د بین المللي تروریزم سره دوی پیوند نه دی خوړلی. یعنی د دوی اهداف محلی دي. دا کولای شي افغانستان نظام چې په خپله سم شي لکه مخکې چې اختر محمد خان وویل ټول خبرو سره موافقه لرو چې خپله چې صحیح شو چې خپله جوړ شو خپل وحدت تامین کو د خپل وطن تمامیت او آبادی او د خلکو آرامي د زړه نه وغواړو فساد ورک کو او خدمت ورته وکړو. بیا کولای شو د پردیو چې که ترور په نوم راځي که د حکومت په نوم راځي که په هر نام راځي د خلکو په ذریعه خلک ځان سره د وطن خپل ولس ځان سره و نظام باید ولري هغه ته جواب ورکولای شي. او که هر څومره دننه حاکمیت د ملی وجود ونه لري او دولتي حاکمیت هم ډیر ضعیف وي چې د خلکو ساتنه ونشي کولای، د خپل اساسي قانون تطبیق کې عاجز وي او نور عدالت هم تامینولای ونشي، بیا د هرې سوړې نه د افغانستان که د شرق نه وي که د غرب نه وي هیڅ ګاونډی هیواد افغانستان ته تر اوسه پورې نیک نظر نه لري. نو په دې لحاظ باندې خپله باید رښتیا هم افغانان ځان جوړ کی او فساد کم کی، شغل او وظیفه خپل ځوان نسل ته په ښارونو او په کلو کې پیدا کی، د خلکو خدمت وکړي چې خلک خپل نظام پسې ودرېږي او تروریزم مخه ونیسي. هغه وخت کولی شو چې نړیوال تروریزم ته هم مرسته وکړو چې خپل وطن کې موږ تروریزم بند کړی اوسي، او همدغه لاره ده د افغانستان دپاره. او فکر کوم او بل نورې لارې بیا کولی شي چې هغه رښتینی ملي حکومت د نړیوالو نه مرسته واخلي او بیا مرسته هم ورسره کیږي. نړیوال هم باید هغه مرکزونو د تروریزم ته توجه واړوي او هلته د حکومتونو سره ولسونو سره مرستې وکړي چې دا تروریزم پر ضد شي، کولی شي تروریزم ضعیف کړي په جهان نیساته.
بله تشکر. نظری صاحب شما جمع‌بندی کنین آخرین سخنان تا نبوین که دیگه بخیر باز مرخص میشه.
زه یو خبره غواړم وکم چې موږ دولت متمدن دولت پیس او موږ د مملکت داس یو هیواد پیس چې د تروریزم او داعش سره موږ ډیرې بدې ضربې ولیدې، قربانۍ یو په اصطلاح. دغه د فرانسې حادثه چې پیښه سوله، د افغانستان پارلمان باید لږ تر لږه یوه غونډه کړې وای او د بین المللي دود له مخې یوه دقیقه یا څونه خاموشي کړې وای او فرانسې ته یو دغه استولې وای د همدردۍ پیام، ځکه دوی هر وخت کې زکونه وهي د غرب یو شی ردوي بل یې تاییدوي. فرانسه د یو داسې هیواد ده چې دلته هر وخت ډیره ښه دغه کړې دي، پروژې لرلې دي او د ډیر لوړ کلتور څخه برخوردار دی. دغه زما یو نقد دی. اما دا چې جمبنجي کو، هغه جمبنجي د ټولو خلکو نظریات تلیفون کوونکو او د استاد او د بهر څخه هغه دا دی چې اول باید سیر یا افاق و انفس چې په خوا بلله په تصوف کې هم ځان ته وګورو هم جهان ته وګورو، منتها په یوازې په سترګو پټول او یوازې پر دې قضاوت کول چې دی داسې کوي نو زه هم داسې کوم، هغه بیل ځای چې موږ خپل ځان او تبا کو. دکه مثلا داعش یوازې یوه ضربه وارده کړه، اما اوس به هره ورځ په لسګونو لسګونو تیارې ضربې واردوي په هغه ځای کې، به مثلا په سوریه کې به ماشومان او خلکو ولس او وطن دی په خپله نابودیږي. دا خاص د دې لپاره نو وای چې شي وای نه کنه داخل چې کارې کې آخر دارت پشیمانی. فکر کوم چې اوس په داعش کې د دې لپاره یو پشیمانی وجود لري چې ولې دا رقم ماجراجویانه کار کړی دی.
بله تشکر،
مننه ستاسو.
بله از کل میمانای محترم پوانس ودیر صافی، استاد اسماعیل اکبر، آقای فدا محمد نظری، همچنان دکتر سیاکر وردک، آقای نادر فراد هم دیگه وصل نشد، از کلشان تشکری میکنیم. تا برنامه آینده خداحافظ و ناصرتان.
خدا به امان.